ان څه خبرې ورو بیا چې زما مور نشوي کوي نیا په می د ترلو خو سره ورته وي خو ته شوي دومره ظلم یې زما په مور کړی چې هاته په درې کسانو یې وهلې له هغه وخت څخه دېرش کلونه تېر شوي دي خو سم چې کومه نجلۍ ودېږي زما د مور په سترګو کې اوښکې ډنډ شي وایي دا نجلۍ به د هغه کور د کور کارونه وشي کړی د نجلۍ سره به خوښي څه وکړي زما د مور په ذهن یې دومره بد تاثیر کړی چې اوس هرې نوې واده شوې نجلۍ ته په تشویش وي وای خدای دې نه کوي چې زما غوندې به دې ورځې وګوري.
د ښځو لخوا په ښځو باندې ظلم بیا په کلیو کې له ښارونو څخه هم زیات وي. د پکتیا اوسیدونکی اکبر جان وایي کله چې کومه نوې ناوې د کور درانه کارونه ونه شي کړی بیا نو د خوښۍ له لاسه ورځ نه لري.
یو هغه د کلیوالو سیمو کې ژوند کوي، ډېر وروسته پاتې وي، تعلیم کچه ټیټه وي، نو هغو سیمو کې خواښېګانې سي دي په خپلو نګاندو باندې ظلم کوي، زیاتی کوي، بوج زیات پېروري، اکثره کور کار زیات پې کوي، پټوي کار پې کوي، د غواو کار پې کوي، نو هغسې هغه کار ونه کړي بیچاره زور یې پې بار نه سي یا ستړي وي نو بیا په دې باندې ظلم کېږي، وهل کېږي د لیور له خوا، د خواښې خسر له خوا، او بیا یا مېړه ته خودل کېږي، مېړه سره اړیکې خرابېږي. نو هغه داسې ښځې وي سي هغه په یو ښاري ښځه سي کلیوالي سیمو ته واده سي نو دا مشکلات وي، ځکه ښار کې خو ښاري ښځې خو سي بیا دومره د کارو سره بلدې نه وي، د کور کار یا د غواو کار په کلیوالي سیمو کې خو دا هسته اکثره کور کارونه په ښځو کوي، خټې په ښځو کوي، غواو کار په ښځو کوي، او د پټوی نه در زیات شوتاله او د غنم د هر څه په ښځو ریبي کلیوالي سیمو کې.
ډاکټر نرګس بیا د ښځو لخوا په ښځو باندې د خشونت درې لویو علتونو ته اشاره کوي، وایي تر هغه چې خلکو ته عامه پوهاوی ور نه کړل شي دا ستونزې به روانې وي.
درې خاص عوامل چې دي ما په خپلو سترګې لیدلې دي. کله یو مور پسیږي لکه خپل زوی ته وایي چې زما په خوښه واده وکړه، یا هغه لک پسیږي نه وي زه به خپله په خوښه واده کوم، هغه لک زی خپل په خوښه واده کوي، هغه چې کله نوی کور ته راشي بس مور پسیږي هغه ښځې سره جنگ جګړې جوړېږي، خپل انګور سره لکه جګړې وي، جنگ وي، ټوله ورځ خشونت د ښځو سره باندې وي، کنه چې لکه ته زما په خوښه ناوې شوې نه، ته زما په خوښه دلته کور کې نه راغلې، زه نه غواړم چې تا سره خبرې وکړم، زه نه غواړم تا سره ژوند وکړم، زه بالکل نه غواړم چې په یو کور کې تا سره به وي. هغه هلک مجبوره دي چې په یو کور کې خپله ښځه وساتي، خپله مور وساتي، د هغه اقتصاد صحیح نه ده، هغه نشي پوره کولی چې لکه بېله ژوند وکړي، چې مور ته بېله خرچه راوړي، خور ته لکه مور ته، نور کورنۍ ته، خپلې ښځې ته بېله، چې دا ډېره سخته ده یو هلک نه. همدغه عوامل دي. او بله دا دي چې اوس مکتبونه بند دي، جنکي نشي کولی چې لاړ شي کورس ته، لاړ شي پوهنتون ته، لاړ شي مکتب ته، لاړ شي خپل درس ته ادامه ورکړي، چې هغه نیمه ورځ بهر وي، د هغه سوچ، د هغه فکر بدله کېږي، نه هغه ټوله ورځ کور کې ده، کار کوي، زحمت او بس هغې ته نور لاره پاتې شوې نه دی، نو بس هغه مجبوره ده چې هغه سړی کېږي، خسته کېږي د کارونه، دغه نه د مور فرمان شي کولی، هغه مور پسیږي خپله لور وخي یا جنگ جګړې کوي ورسره چې ته اوس کور کې، ته باید کار وکړې، که درس نشته دی نو ته به خامخا به ته پسیږي د کور کارونه به کوي، هغه جینۍ چې ده پله درس پسې خفه دي، هغه تشویش کوي، دغه روحي بالکل صحیح نه ده، بالکل خپل روحیه د لاسه ورکړې ده، هغه هیڅ نشي کولی چې وکړي. یو عوامل خو دغه دی چې ډېره دردوره ده، چې دا ټوله کورونه کې اوس دغه جنگ جګړې جوړې شوې دي. خاص عوامل دا دی چې اقتصاد دی، چې هر کور کې اقتصاد خرابېږي هغه کې خامخا جنگ جګړې خشونتونه زیاتې وي، بخصوص افغانستان کې اوس لکه سل کورونه کې مونږ ګورو نویا پنځه نویا کورونه اقتصاد صحیح نه لري، خراب دي، چون شرایط خراب دي، کاروبار نشته دي، نو د دې پړنه د کورونو کې د خشونتونه زیاتې کیږي، ځکه چې یو سړی نشي کولی، کار نشته دي، بار نشته دي، چې هغه کار وکړي، لکه چې څو دغه ښځه غواړي، دغه بچی غواړي، هغه نشي کولی چې دغه خواهشاتونه په پوره کړي، نو هغه ښځه چې پسیږي خپل خاوند ته خوسه نشي ویلی، ځکه چې افغانستان کې مرد سالاري وایي څه وایي ورته هغه څه دي، هغه خپل سړی ته څه نشي ویلی، پسیږي خوښې سره جګړې کوي چې ستا زوی ولې کار نه کوي، ولې زمونږ چې زه څه غواړم زما هغه خواهشات نشي پوره کولی، یا زما دا بچی مانه جامې غواړي، کالي غواړي، یا خوراک مانه غواړي، یا خپل خرچه مانه غواړي، زه به د کوم ځای نه وکړمه چې د خپل بچو ته ورکوم. همدغه خبرې دي چې پسیږي یو انګور خپلې خواښې سره جګړې کوي، یا اندرور پسیږي اندر سره جګړې کوي چې زه کار نشته دی، نو زما ورور څه کولی شي چې تا ته بس تا خواهشاتونه پوره کړي، یا ستا بچو اوس نشته دی. بس همدغه اقتصاد دی چې په هر ډول وي، که بیکاری وی که بل څه کال څه وي. خو اقتصاد خاص او خاص همدغه اقتصاد دی چې کورونا کې خشونتونه راوړی دی، چې همدغه دی بس بیا انګور خواښې سره خواښې انګور سره ځینې کورون کې ما لیدلی دی چې جنۍ مور سره جنګ کوي، چې لکه پلار مې ولې چې زه څه غواړم هغه زما خواهشاتونه نشي پوره کولی، ولې نه کوي؟ دا بابا ما باید خامخا زما خواست چې زه څه غواړم زما پلار به پوره کوي، خپل مور سره خفګان کې، خپل مور سره جنګ جګړې کې، مور پسې کې، خپل لور سره چې نشته دی یا کاروبار نشته دی. همدغه ډېرې ځینې عوامل دي چې همدغه بایس کېږي چې یو کور کې خشونت راوړي، هغه خشونت چې بیا پسې کې یو ښځې بل ښځې سره سړو سره خو نشي کولی، نو بس دغه بیا مجبوره کېږي چې لکه مور خور سره خور مور سره او دغه انګور خواښې سره خواښې انګور سره. بس همدغه عواملونه دي چې دا پسېږي یو ښځې بل ښځې سره خشونتو کې دا خشونتونه زیاتېږي کورونو کې.
محمد امین چې خپله یې درې لونه واده کړي وایي چې له بده مرغه په اکثره کورنیو کې نوې ناوې د یوې زندانۍ په څېر ژوند کوي.
متاسفانه چې ښځه په جامعه کې داسې یو ژوند کوه لکه د زندان په شکل باندې، او هغه راس فکر کوه چې ته موږ دلته را واده کړلې په دو کور کې وي، نو د موږ ټولو چې مشران یو خوښ یو هر څه د دو ټولو خبرې به منې، موږ چې کوم امر کول هغه به منې. دلته بیا شریعت ورته حق ورکړی دی چې د یوې ښځې نه کار نه خدمت په هېڅ چا پورې اړه نه لري، هغه د دې خپل انسانیت که وکوله هغه بېله خبره ده. کلي ښځه یو کورنۍ کې خپل مستقل ژوند لري، د میړه سره هغه ژوند لري چې بس د دې هغه وي. شریعت دا هغه هم ورته ورکړی دی چې هغه تا میړه دې دا حق نه لري چې تاته ووایي چې دغه زوی ته دې شودې ورکړه، که دا ووایي چې نه ورکوم یا د ما د پاره په خزانه راکړه هغه راته تعین که هم باید ور یې کړو، او نور د کار حق هم نه پیلري. دا ځکه تاوتریخوالی پیدا کېږي چې دا ښځې تر کورني کارو لاندې په یو غټ بوج واقع کې وي، ځکه دوی نشي کولی، ځکه هغه کار چې په دوی باندې کېږي هغه تحمل دیده نه لري. بالاخره دوی بیچارهګانې دغه تاوتریخوالی پیدا شي چې حتما د خاښې سه دغسې د دور او د یور او د دو ټولو سره داسې یو خبرې وکړو چې هغه باعث د دې وګرځي چې جنګ او خشونت او بالاخره طلاق. نو زه فکر کوم چې د موږ په نننۍ جامعه کې تر اوسه پورې دغه مشکلات حل شوي نه دي، او نه شریعت چا دغه دومره پاملرنه کړې، او نه دغسې ورته عنعناتو ته چې کوم رقم باید هغه وشي. او متاسفانه د ښځو ژوند ډېر هغه تریخ دی. دا زما په فکر باندې چې کله واده شي خپل کور یې شي باید ورته مستقل خپل ژوند او زندګي ورکړي شي، تر څو پورې چې دا په جامعه کې د دې حق لري چې داسې مستقل ژوند وکړم دا پکم یو ښه مدیریت ولري او ښه رهبریت ولري د آینده دپاره د اولادو په مقابل کښې. دلته متاسفانه د دوی اولادونه ډېری وخت دوی نه پاتې په دې وي چې د بل ته هغه لاندې وي، لکه د خاښې د پسر د لیوره همدارنګه د نورو ته هغه لاندې وي.
له ښځو سره د ښځو لخوا د تاوتریخوالي موضوع مو له رواني اړخ څخه هم څېړلې ده. افغانه روانشناسه شمه کټوازی وایي هغه میرمنې په نورو میرمنو باندې ظلم کوي چې له دوی سره ظلم شوی وي. له هغه لې شمې سره مې مرکه کړې چې په ګډه یې سره اوبرو.
زما په نظر د ښځو لخوا په ښځو هغه وخت خشونت کېږي چې کله هغې ښځې باندې خشونت شوی وي، لکه مثلا یو خواښې هغه وخت په خپلې نګور باندې خشونت کوي چې له هغې سره خشونت شوی، هغې سره بد رفتار بد چلند شوی. دلته بیا انسان د اروایي له نظره عقدې کېږي او غواړي دغه عقدې خالي کړي، په مقابل لور باندې ظلم کوي. څوک په دا منفي شکل خالي کوي لکه مثلا په ظلم شوی ده غواړي ظلم وکړي، خو څوک یې بیا مثبت شکل باندې تخلیق کوي چې مثلا په دې ظلم شوی ده دا ظلم نه کوي. او دا ښه برخه ده، دا ډېر کم خلک دا کار کوي، لیکن عموما ظلم هغه خلک کوي چې ظلم پې شوی او د یو څه په اړه د یو موضوع په اړه عقده یې شوې وي، د دوی باندې دا رفتار شوی هغه کوي. عموما انسان ضعیفه ده او دا کار کوي، مثلا که چیرې قدرت ته ورسیږي په یو چا ظلم شوی هغه ظلم کوي.
مثلا سرقم ظلم څوک په چا کوي؟
لکه مثلا مثلاً پا یو خواهی بانده کلا چی اغا نوی نوی و پا غی بانده کور که ظلم شویده پا غی بانده دیر شاقه کارونه که دل چی تو نوی نوی لکه پخوانی رسم رواجونه چی مگو تاسو درلوده اوز که پا دیغا زمانه که پا یوشتما پیرده که اغا نور کور تراولی اما اغا سی توقع ورنلری چی تا اغا درانه او شاقه کارونه وکڑه که چیر تیونه که بیا ورتا مثلاً دا یو احساس پیدا که چی ما کول او دای نکوی یعنی دا لمانه برتری لری نو دلتا دا چی دا تاوتریخوالی اصلی اغرشی را پیدا که او دا ظلم کهی پی او بلبان نو دلتا زوایم ظلم حقا سو کهی ظالم حقا خلق دی چی پا دوی باندی ظلم شوی ایس وقت حقا سو ظلم نکوی چی پا غی باندی ظلم نوی شوی اغا دی عاطفی خواستو نه چی دی اغای دی اغا برا ورده شوی بوسی
دا کم بد اواقب لری کلتی او کورت انگور راو دیگی پا غی بانی خواهی ظلم کهی درور ظلم کهی دلی ورخت ظلم کهی دی دی اغا بدی پایلی چی دی؟
بلکل دا دیر زیادی بدی پایلی لری پا آخیر کی لکه مثلا منگ پا دی باوریو چی پا یو خواهی باندی ظلم شو اغا بیا پا خوالی نگور باندی ظلم کهی تاستو فکر وکری چی دا چوم را وقت محال بدی پایلی لری یعنی دی حقی نور تا دا زره رسوله شی او بل دا چی دا غا یو نور چی یو کس چی یو کور تا راو دیگی رازی اغا پا چوم را ارمانو نواویلو اغا کور تا رازی نو دل تا کلا دی سر بد چلند کی گی بد رفتار کی گی دا خلگر جوان خنایلی کی گی دا نشی کولای لخپل خوان سر چی اغا سی جوان چی بایدی جور کی جور کری بل دا چی دا ما شوم راوڑی غواری او نو جوان جور کی نو نو جوان تا پلانو نا جور کی کلا چی دا لدی سر دا سی یو شیانو سر مخ کی گی چی اغی سر کور کی بد رفتار کی گی بد چلند کی گی نو دا پی صورت نشی کولای خپل زان تا خپل خوان تا او تا خپل راتلون کی ما شوم تا توجه کری اغی تا یو پلان جور کی اغا ما شوم سم روزه نو کی نو زما پا نظر دیر زیاد چوک چی متضرر کی گی یو ما شوم پتونه نکی پام دی کور کی متضرر کی گی کلا چی یو مور دا خوشنت دا توتری خوالی لانده او سی اغا مور سنگ کولای شده اغا ما شوم عاطفی خواستونه فزیکی خواستونه فیزیولوژیکی خواستونه اغا طول خواستونه چی یو ما شوم لری اغا ارتا برابر کی پا داسی حال که چی یو مور خپل لجن و شیانو نمحروم او سی خپل د تاوتریخوالی لاندې واوسي هی هغه کولی شي جامې ته یا ټولنې ته یو سالم ماشوم تقدیم کړي په هیڅ صورت یې نشي کولی هی هغه کولی شي یو سالمه کورنۍ په راتلونکي جوړه کړي نشي کولی ځکه چې هغه خپله د فشار او تاثیر لاندې ده هغه کار نشي کولی که غواړو چې زموږ ټولنه سالمه واوسي اول باید زموږ دغه دوه اړیکې چې په لومړیو کې سره جوړېږي لکه یو څوک ښځه او نر سره واده کوي دا باید سالمه واوسي بیا هغه کولی شي ټولنې ته سالم ماشوم تقدیم کړي او همداسې زموږ ټولنه سالمه کېدلی شي
بله اوس که یو کور ته یو ناوی راودیگی او مخکې د دې په خواهی باندې بد چلند سوی وي دا موږ غواړی چې په انګور باندې بد چلند وکا د هلته به دغو اندرور ته یا د لیوري ښځو ته څه پیام ولرو چې په تا باندې بد چلند سوی نو ضرور نه ده چې انتقام یې اوس د دغې نوې ناوې نه واخلي که نه تا خو هغه بل تیر وخت بیرته نه راګرځي هغه خو نه جبران کیږي د هلته به دوی ته څه ولرو
ډېره ښه انسانان دغه خپل ظلمونه چې په مخ شوي کوم وقدې چې په مونږ کې د اروایي له نظره جوړې شوې دي مونږ تل غواړو دا په منفي شکل تخلیه کړو او ځان ورڅخه خلاص کړو په منفي شکل دا معنا لکه په ما ظلم شوی ده زه هم باید ظلم وکړم تر څو زه هغه خپل آرامښت هغه سکون ته ورسیږم خو دا منفي شکل ده او ډېر کم انسانان دي چې قوي دي او هغه په مثبت شکل باندې ابرازوي لکه مثلا په ما ظلم شوی زه نه پرېږدم په بل چا ظلم وسي په ما د یو ښځې له طرفه ظلم شوی ده زه نه غواړم په یو ښځې باندې ظلم وکړم کله چې زه قدرت ته ورسېږم او دا کار ډېر قوي انسانان هغه انسانان چې مکمل پر ځان باور لري او ظرفیت او توانایي لري دا کار کوي او دا زه فکر کوم دا هغسې یو کار دی چې موږ ته سکون هم راکوي کله چې موږ ته یو څوک بده خبر کوي په مقابل کې موږ هم ورته بده خبر کوو موږ او تاسو پوهېږو چې زموږ احساس خرابېږي که چېرې موږ صبر کوو هغې ته یا په مقابل کې یو ښه خبر کوو دا موږ ته د سکون احساس راکوي هم د اسلام له نظره هم د ارواپوهنې له نظره که چېرې موږ ورته وګورو موږ د یو چا جواب په چپېډه ورکړو نو دا موږ ته د سکون او ارامښت احساس نه راکوي خو که چېرې موږ چوپ پاتې کېږو یا ورته صبر کوو او حوصله کوو دا موږ اراموي نو زه فکر کوم که څوک واقع مسلمان واوسي او لاروایي اړخه سالم واوسي کومه رواني ستونزه ونه لري نو دا کسان به خپل هغه احساسات په شکل کنټرولوي او ابرازوي بي. نو بیا هم زدا وایم چې د خپل احساساتو په اړه باید لا ډیر زیات مطالعه ولري او آگاهي ترلاسه کړي او پر هغه چا چې ظلم شوی دا هغه ظلم ونه کړي، ځکه بیا دغه سي د کړۍ ادامه پیدا کوي. دا ښه ده چې دا کړۍ نور ماته کړو. که چیرې یو خواښ یې په خپلې نګور ظلم کوي، مطمئن اوسه چې دا به بیا په خپلې نګور ظلم کوي او دا کړۍ به همداسې اوږدېږي. راځئ چې دا کړۍ نورې ماتې کړو. ښه ده چې دا د ظلم کړۍ ماتې کړو، د دې په ځای د محبت کړۍ وغځوو. دا ژوند د محبت لپاره کم دی. نو نه پوهېږم چې نفرت ته اوزګارېږي خلک څنګه. زمونږ دونه ژوند نه ده چې مونږ راځو په دې کې نفرت کوو، له دې کې غچونه اخلو، قصونه اخلو. دونه ژوند نه لرو. دا لا د محبت لپاره ډېر زیات کم دی.
بله، وای دا ژوند د محبت لپاره کم دی. حیران یم چې نفرت ته اوزګارېږي خلک څنګه. په دې کې یو ډېر لوی پند پروت دی، البته که څوک یې عملي کړي. په دوهم خبرې وکړې چې کله یوه خواښ یې په انګور ظلم کوي، دې ته څه کول پکار دي؟ رابسو مقابل لوري ته، که چېرې یو انګور باندې ظلم کېږي، هغه له یوه بل کوره راواده سوې ده، هر څه سره نابلده ده، دې ته په نوي کور کې ټول شیان نوي دي، په دغسې وخت یوه خبر لندرور ناوري، یوه له خواښې ناوري، یوه د لیوري ښځې ناوري، دغلته دغې نوې ناوې ته، دغې نجلۍ ته څه کول پکار دي چې خپل ځان له لاسه ورنه کړي، خپل مهارت لکه څنګه چې لري هغه نه کار واخلي او ژوند ته دوام ورکړي؟ که څه هم په دې باندې له هرې خوا نه پامه خبره باندې ګزار کېږي، دغې نوې ناوې ته څه کول پکار دي؟
مظلوم او ظالم دواړه ګناهګار دي، ځکه چې ظالم ظلم کوي ګناهګار دی او مظلوم په دې ګناهګار ده چې ولې پرېږدي پې ظلم وشي. نو که چېرته یو نوې ناوې راودېږي او په هغې باندې ظلم کېږي او دا چوپ پاتې کېږي، دا د دې ګناه ده، ځکه چې انسان ته هیڅ وخت د هغې حق ورکول کېږي نه، دا حق به باید وغوښتل شي. او کله چې په یو چا ظلم کېږي، دا باید تحمل نه کړي، ځکه د دې حساب عمر نه کېږي. دا زموږ وجود چې ده، دا زموږ نه ده، دا د خدای پاک یو امانت دی چې موږ ته یې راکړی. او د دې سالمه ساتنه، د موږ د روان ساتنه، زموږ د جسم ساتنه، دا په موږ باندې فرض ده. نو که چېرته موږ ظلم تحملوو، په دې کې د دې په ګناه کې موږ شریک یو، موږ ګناګاریږو، او هیڅ وخت باید ظلم تحمل نه شي. د دې په مقابل کې باید انسان راپورته شي او مظلوم باید همیشه نه واوسو چې زه یې تحملوم، اوس په ما خواښې یا بل هر هغه څوک دي چې ظلم کوي او باید زه یې تحمل کړم. دا سمه خبره نه ده، خو ښه خبره یې دا ده چې د دې ظلم په مقابل کې موږ څنګه راولاړ شو او څنګه مثلا ورسره جوړ جاړی وکړو. مثلا کینو په یو مسله کې چې مثلا زموږ خواښې د موږ سره همیشه جنګ و جنجال کوي، څومره ښه ده چې یو ورځ ورسره کینو او ورسره بحث وکړو چې په څه باندې هغه خوشحالېږي، هماغه کار وکړو. مطمئنه یم چې اکثریته خواښې هم دا نه غواړي چې یو څوک کور ته راولي او ټول هدف یې دا اوس چې په هغې باندې یوازې ظلم وکړي او خپلې عقدې پرې خالي کړي. هغه به هم خامخا ډېرې زیاتې هیلې له هغې څخه لري، ډېرې ارزوګانې به لري، خو صرف غوښتنه به یې دا وي چې هغه احترام شي. زموږ په ټولنه کې اکثریت خلک د احترام وږي دي، ځکه چې هغوی ته احترام نه دی شوی. نو که چېرې یو نوې ناوې راځي او مقابل لوري ته احترام کوي، دا به د دې د سکون او د ارامښت سبب کېږي. نو دا احترام دې کوي او دا مثلا په دې کې کم نه راځي څوک. خو که چېرې پرې ظلم کېږي، زه نه وایم د هغه ظلم په مقابل کې دې هم ارام اوسي، باید پوښتنه وشي چې ولې په ما ظلم کېږي، ولې مسله څه ده. نو کله چې دا پیدا کړو چې ولې په دې ظلم کېږي، بیا هغې ته لاره پیدا کول هم ډېره اسانه دي. نو که کینی او دغه مسایل حل کړي، دا به ډېر ښه وي. ډېری مسایل موږ په خبرو کولو، له یو بل سره په مشوره کولو حلولی شو، خو ډېری زموږ په ژوند کې چې مسایل دي، په هغې باندې موږ مشوره نه کوو او خبرې نه کوو. مثلا له خواښې سره نه کینو چې ته له ما نه څه غواړې، زه له تا څه غواړم، کوم شیان باید زه په نظر کې ونیسم، ستا په کورنۍ کې کوم شیان ارزښتونه دي. په دې باندې یو څوک چې نوی کور ته ودیږي، باید په دې هر څه باندې پوه شي چې په دې کور کې کوم ارزښتونه دي چې باید زه ورته توجه وکړم، کوم شیانو په مقابل کې د دې کورنۍ غړي اساس دي باید چې زه په پام کې ونیسم، کوم شیان نه دي ورته ارزښتونه. نو یو نوی ناوی که دغه شیان په نظر کې ونیسي، زه مطمئنه یم چې هم به د دې ژوند جوړ شي او هم د دې د کورنۍ هغه خواښې چې کوم خواستونه ورنه لري، او هم به دا وکولای شي یو ښه ژوند جوړ کړي.
کله چې په یوه کورنۍ کې د ښځې لخوا په ښځې باندې ظلم کېږي، دغلته بیا نارینه وو ته څومره زمینه مساعدېږي چې دوی هم خپل کله زورواکی په خځه باندې عمل کړي
ډیر زیاته ځکه چې سړی بیا په دې باور کېږي چې دا خځه خو بد دي راځي چې مونږ هم ظلم پیو کو یعنی تر دې حدا خځه بد دي چې هغه نشي کولای په خپل منځ کې جوړجاړی وکړي له یو بل سره سم برخورد وکړي نو دلته چې زمينه ورته برابرېږي مثلا کا یو نګور نشي کولای خپل خواخي سره جوړجاړی وکړي زه مطمئنه یم چې دغه خاوند ته هم دا یو زمينه برابرېږي چې یا زما په مور کې مشکل ده او یا هم زما په میرمن کې مشکل ده چې اکثریت وخت به فکر دا کوي چې زما په میرمن کې مشکل ده ځکه لمور نه خو به دا یو کامل شناخت لري نو ډیر بد هواغب لري د ښځو په وړاندې ډیر بد نظر پیدا کوي دې ته زمينه برابرېږي چې ښځې ډیر څه د لاسه ورکوي د سړیو له طرفه
په لنډو ټکو کې د نتیجه ګیري په توګه د خپل مرکه سره راټول کړو هغو میرمنو ته یو څه ولرو چې دوی یو په بل باندې خشونت کوي یوه له بلې سره تاوتریخوالی کوي
دا ژوند زموږ او ستاسو د مینې لپاره ډیر کم ده او که چېرته موږ مینه کوو زه مطمئنه یم چې موږ به هغه اصلي سکون او آرامښت ترلاسه کوو کله چې نفرت کوو کله چې یو بل سره جنګ کوو شخړې کوو قصونه اخلو اولین سکون چې اخلي د مقابل لوري څخه نه اخلي له موږ څخه یې اخلي زموږ اروایي اړخ به متضرر وي زموږ روان به متضرر وي چې په هغه چا ظلم کوو او که چېرې مینه کوو محبت کوو اولین کس سالم اوسي هغه به موږ اوسو نو د بل چا دپاره نه راځئ د خپل ځان دپاره مینه وکړو
بله ډیره زیاته مننه تاسو ژوند ډیر سلامت اوسئ
همچنان تاسو مننه سلامت اوسئ
قدر من دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښې چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
سلام او ورځ مو په خیر لازادۍ رادیو څخه درسی ساعت ته راغلاست نن دوشنبه ده او په درسی ساعت کې د کیمیا مضمون وار دی او د اوم او تم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد لرن افغانستان کوونیزی موسسه په مرسته چمتو شوی او لازادۍ رادیو خبريږي د وام ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو محلولونه ولوستل او خونکي راته ویل چې هر مواد د انحلالیت ځانګړي اندازه لري په دې برخه کې خونکي د بیلګې په توګه په سړو او ګرمو اوبو کې د بورې او مالګې محلول ته اشاره وکړه نن به خونکي موږ ته تعامل بیان کړي لومړی به د تعامل لنډ تعریف راته بیان کړي او ورپسې به دا ولولو چې په کیمیا کې تعامل څنګه رامنځته کیږي او څو عنصره باید له یو بل سره تعامل وکړي چې دریم کیمیاوي عنصر رامنځته شي دا پختنی خونکی په نننی درس کې ځوابوي
آیا په هجی چې مالګه او یا برت څنګه جوړیږي آیا په کور کې پیرنی وخت په خکه کړی دي آیا د بدن درد په وخت کې دوا خوړلې ده دا ټول ریاکشنونه یا تعاملونه تاسو په ورځني ژوند کې اتمن کړی دي یا لیدلې مې دي نو دا ټول په کیمیا کې به څه شي دي کیمیاوي تعاملونه دي تعامل وایي چې تعامل کار اجرا کېدلو ته وایي یو کار په عمل کېدل عمل کول ته تعامل وایي یو کار چې اجرا سو دې ته تعامل وایي اوس نو تعریف په کیمیا کې څه ډول دی په کیمیا کې یو عنصر د بل عنصر سره یو ځای کېدل یو عنصر د یو مرکب څخه جلا کېدل یو مرکب د بل مرکب سره یو ځای کېدل دا ټول کیمیاوي تعامل په نامه یادیږي یو شی د راوخسي بل شی ته جوړ واچوي د یو شی څخه جلا بل شی راایسته کوي دغه ګډوډیشن جوړېدل خرابېدل سوځېدل دا ټول چیزې کیمیاوي تعاملونه دي مثال هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي دا چې سره یو ځای سي اوبه په لاس راځي هایدروجن ګاز دي اکسیجن ګاز دي دا دواړه سره یو ځای کیږي موږ ته چشمه لاس راکوي اوبه په لاس راکوي دا یو تعامل سو سوډیم یو عنصر دی، کلورین یو عنصر دی، دواړه چې سره یو ځای سي سوډیم کلورایډ په لاس راکي. مالګه، مالګه یو تعامل سو. کیمیاوي معادلې، د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دي. کیمیاوي معادله به چې شته وایي د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره. مثال، هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي چې سره یو ځای سي، چیش په لاس راځي، اوبه په لاس راځي. دا موږ په ویلي ډول وایاوه، په لنډ ډول یې څنګه لیکو؟ ایچ ټو پلس او ټو گیوز اس، یا په لاس راکوي، ټو ایچ ټو او. دا غیه کیمیاوي معادله ده. مثال، سوډیم او کلورین دوه عناصر دي چې سره یو ځای سي، مالګه په لاس راکوي. دا دونه غټ خط دې پر ځای چې دا دونه غټ خط لیکو، موږ لنډ ډول څنګه لیکو؟ این اے مانا سوډیم او سی ایل مانا کلورین، این اے پلس سی ایل ټو سوډیم کلورایډ په لاس راکوي. دا یو کیمیاوي معادله سوه، دا یو کیمیاوي معادله سوه. د تعاملو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دی. د کیمیاوي معادلې ښودنه، کیمیاوي معادلې بېلابېلې برخې لري. دغه خواته یا د اوله برخې ته چې شوایي تعامل کوونکي ورته وایي ریاکټنټس، انګلیسي کې ریاکټنټ ورته وایي، او په پښتو کې تعامل کوونکي دغه مواد یو د بل سره تعامل کوي، کار اجرا کوي، په نتیجه کې تاسو چیش په لاس درکوي؟ حاصل په لاس درکوي. حاصل 2H2O معنا اوبه، اوبه یې په لاس درکړلې، دا ستا یو حاصل سو. دلته کار اجرا سو، د کار آخري نتیجه دلته په لاس راغله، او دا بیا د تعامل علامه ده چې دغه موږ ورته ښیو چې د دغه شیانو، دلته شیان ډېر شیان وي، د ګره سره یو ځای کیږي کیږي کیږي، په ریاضي کې د مساواتو علامه ده، په کیمیا کې بیا د تعامل علامه ده. یعنې دا خواته چې هر شی سره یو ځای سوي دي، هر شی چې کړي دي، په نتیجه کې تا ته هر شی چې په لاس در کړي وي، دغه په مابینځ کې فرق د تعامل د علامې په واسطه ښودل کیږي. دغه پسې حاصل دي. حاصل بیا چې شته وایي نتیجه یا په لاس راغلي مواد. دا خواته چې هر شی سره یو ځای سو، وسوځل سو، جلا سو، جوړ سو، خراب سو، د دې ټولو حاصل بیا دا بغلته معلومیږي. نو کیمیاوي معادله چې ده بېلابېلې برخې لري، یوه برخه تعامل کوونکي، یوه برخه تعامل علامه ده، او بله برخه یې حاصل دي. تعامل کوونکي کې مواد تعامل سره کوي، په تعامل علامه ښیي چې وروسته اخواته څه پیښ سوي دي، او حاصل موږ ته راښیي چې موږ آخري کم کم مواد په لاس راوړي دي. کیمیاوي معادله چې ده بېلابېلې برخې لري، دا ځل یې تاسې ولیکي. دلته څه شی راځي، دلته څه شی راځي، دلته څه شی راځي. کوم چیرې په یاد وي دستي به ولیکي چې دا ځای کم شی وو، هغه خو نه زه نه درته وایم، دا ځای کم شی وو او دا ځای کم شی وو. دا که چیرې ستاسو په یاد دي نو ورته ولیکئ، او یا یې په کتابچه کې درسره نوټ کړئ. کوم چیرې جوابونه دا ډول وي، تاسې بالکل صحیح یاست، او د نن په درس مو ښه سم سره خلاص شوی.
خونکی د تعامل هغه درې پړاوونه موږ ته بیان کړل چې یو کیمیاوي تعامل کې رامنځته کیږي، او د تعامل په نتیجه کې یو نوی عنصر جوړیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بجو ل آزادۍ راغی.
اوس هم د اتم ټولګي کیمیا. د اتم ټولګي په کیمیا کې نن تیزابونه او القلیګان لولو. لومړی خونکی په لنډه توګه د تیزابونو او القلیګانو د جوړښت په اړه راته معلومات راکوي. په دوام به خونکی راته وایي چې د خوړو په بڼه د انسان د استفادې وړ تیزابونه کوم او په کومو خوړو کې موجود دي. دا به هم واورو چې له القلي څخه د انسان د ژوند په کومو چارو کې استفاده کیږي.
تیزابونه او القلي په کورونو او صنعت کې زیات استعمال لري. سرکه چې په سلاد کې ترې استفاده کیږي د سرکې تیزاب لرونکې ده. د لیمو جوس د سیتریک تیزاب لرونکی دی. ویټامین سي چې د لیمو د میوې په کورنۍ کې پیدا کیږي چې زموږ د وجود مقاومت د یخنۍ خوړلو په وخت کې لوړ بیایي یو تیزاب دی. ویټامین سي یو تیزاب دی چې د سکاربیک اسید په نوم یادیږي. د مالګې تیزاب په معده کې شتون لري او د غذا په هضم کې مرسته کوي. همدارنګه الکلي د استعمال زیات ځایونه لري. سوډیم هایدروکساید د صابون په جوړولو، کاغذ جوړولو کې په کار وړل کیږي. کلسیم هایدروکساید سیمنټ په جوړولو او پلستر کې استعمالیږي. امونیا د کورونو په ډیرو پاکوونکو محلولونو او همدارنګه د کیمیاوي سرې په جوړولو کې په کار وړل کیږي. دا ټوله چیشي دي تیزابونه او الکلي ګانې دي چې په آینده درسو کې نور هم پسې وایو. تیزابونه تعریف: تیزاب یا اسید کلمه اسید د یونانی کلمې اسیدوس څخه اخیستل شوی دی، مشتق شوی دی چې معنا یې تریوالی دی. اسید خپله چیشته وایي اسیدوس څخه اخیستل شوی دی چې هغه یونانی کلمه ده چې معنا یې تریوالی دی. یعنې کله چې موږ د تیزابو یو شي خوند ګورو، د هغه خوند به چه شي وي؟ تریو وي. خو د تیزاب خوند باید ونه کتل شي، ځکه تیزاب په بیټرۍ کې هم کاریږي. او تیزاب خپله کې موږ دغه لغات تجزیه کو څه معنا لري؟ تیز آب. تیز آب معنا تیزی اوبه. نو دا که چیرې موږ دغه تیزاب خوند وګورو، تیزاب بیټرۍ تیزاب دي، که سړی وخوري یا وڅښي معلومداره خوله سوزي، دننه بدن کې دننه غړي ټوله سوزي یا خرابیږي. دا هم تیزابونه دي. که تاسو چیرې لیدلی وي هر پیک تیزاب دي، په تشناب کې کموډ تور اچوي، بیا هغه کموډ شاوخوا په پاکوي، نو تیزاب اصلي کار یې صفایي د برق تیرول دي. ډېر وظیفې لري. خو د تیزاب د لغات اسید اسیدوس کلمې څخه اخیستل شوی دي چې معنا یې څه شده؟ تریووالی. تیزابونه اکثر مرکبات اچ ټو عنصر لري یا هایدروجن عنصر لري. د تیزابونو اکثر مرکبات په ځان کې شیش لري؟ هایدروجن لري. نو په دا خاطر اکثر مرکبات چې هایدروجن ولري هغه ته موږ تیزابونه وایو. تریو خوند لري. د هر تیزابي شي خوند باید ونه کتل شي. په عموم کې خوند سره ډول دي، تریو دي. مثلا لیمبو یو تیزاب دي، تیزابي خاصیت لري او تریو خوند هم لري. خو هغه که موږ وخورو موږ ته دومره تاوان نه کوي، مګر که چیرې د بیټرۍ تیزاب خوند بیا وګورو بیا ژبه سوزي. خرابونکي او یا سوزونکي دي. خرابونکي یعنې پر یو شي که توی سي هغه شی خرابوي، سوزونکي که پر یو شي واچوو هغه شی سوزوي. یعنې سوزول حتما دا نه دي چې اور ورچوي، شوړوي یې، خرابوي یې. برق تولیدونکي دي په اوبلن حالت کې. که چیرې تاسو لیدلي د بیټرۍ تیزابو ته خلک اوبو رچي یا د دکانونو کې بیټرۍ ته خلک اوبو رچي، نو دا چې دي برق تولیدونکي دي. او هغه په کوم حالت کې؟ په اوبلن حالت کې. لیټمس کاغذ دا یو ډول کاغذ دی، سور رنګ ته بدلوي. لیټمس کاغذ ژړ کاغذ دی. دغه که چیرې بل رنګ ژړ رنګ وي او موږ یې تیزاب تور واچوو، سور رنګ ته یې بدلوي. دا مثالونه دي. د مالګې تیزاب هایدروکلوریک اسید، هایدروبرومیک اسید، نایټریک اسید، سلفوریک اسید، فاسفوریک اسید، دا د پښتو نومان دي. سیټریک تیزاب سیټرس میوې، لیمبو کورنۍ، سرکې تیزاب سرکه، لکټیک تیزاب مسته یا مستې چې موږ ورته وایو، سکاربیک تیزاب د لیمو د کورنۍ، کاربونیک تیزاب شربتونه دي چې د کوکا کولا کې کاربونیک تیزابونه کاریږي. دا ټول چې شي دي تیزابونو مثالونه دي. دا هم لیټموس پیپر دی یا لیټموس کاغذ دی، ژړ دی. که چیرې ما تیزاب تور اچوي هغه رنګ یې چشته واوښتي، سور ته واوښتي. دغه وګوري، دغه نفر یو دانه لیمبو خوړلی دي، مخ یې دا رقم شوی دی. او بل موږ ویلي وو چې تیزاب په اوبلن حالت کې برق تولیدوي یا تیروي. دا اوس مایز د تیرولو مثال دی. خو که چیرې بیټرۍ تور واچول شي، د بیټرۍ دوه سره یو ګروپ تور بسته کې، بیا ګروپ هم په لګیږي لکه دی چې دی. پی ایچ اوه، پی ایچ څلور د تیزابونو پی ایچ چې دی تر اوه لږ وي. دا اندازه مایز په یاد لري، نور به په آینده کې تاسو په لوړ سیمپو کې ویل شي. تیزابونه او الکلي دواړه په پی ایچ سره اندازه کیږي. د ده پی ایچ د تیزابو پی ایچ که تر اوه ډیر سو هغه بیا تیزاب نه دي، هغه بیا الکلي دي. او که پی ایچ تر اوه لږ وو نو بیا هغه تیزاب دي. دغه مواد تیزابي دي، دغه مواد تیزابي دي، دا تیزابي دي، دا تیزابي، دا تیزابي، دا تیزابي. دا بیا نیوټرل یا خونسا مواد دي. دا هغه مواد دي چې نه تیزابي دي او نه هم کلوي یا الکلي مواد دي.
د
تیزابونو په درس کې مو واوریدل چې 15 ډول تیزابونه موجود دي او هر یو له دغو تیزابونو څخه ځانګړی خاصیت لري او د ځانګړي هدف لپاره استعمالیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 تر 9:00 پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د درسي ساعت په دوام زو او د نهم ټولګي کیمیا پیلو. نن به په نهم ټولګي کې مرکبونه ولولو. لومړی لولو چې مرکبونه په دوو برخو ویشل شوي، عضوي او غیر عضوي مرکبونه. ښوونکی دا راته وایي چې د عضوي مرکبونو سرچینې کومې دي او د غیر عضوي مرکبونو کومې. د عضوي مرکبونو یوه ځانګړنه دا ده چې دا مرکبونه له کاربن، هایدروجن او اکسیجن څخه جوړیږي.
کمپاؤنډز پر دوه ډوله دي، یو عضوي او یو غیر عضوي. یعنی مرکبات پر دوه ډوله دي، یو عضوي د ژوندي موجوداتو، یو غیر عضوي چې د غیر ژوندي موجوداتو وي. راځو قرار قرار دا وایو چې دا څه ډول دي. عضوي مرکبات، عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربن، هایدروجن، اکسیجن او نورو عنصرونو لرونکي دي. کاربن، هایدروجن، اکسیجن د عضوي اصطلاح هغه وخت منځ ته راغله چې د کیمیا علم په لومړي پړاوونو کې ترسره کول، او داسې عقیده موجوده وه چې عضوي مرکبونه یوازې د ژوندیو اجسامو په بڼه کې جوړ او منځ ته راځي. یعنې داسې یو فکر و چې عضوي مرکبونه یوازې د ژوندي اجسامو په ډول دي. اوس هم عضوي مرکبات چې کله موږ وایو چې د ژوندي اجسامو مواد، یعنی هغه مواد چې ژوندي اجسام په کښې کې وي. په 1800 کال کې سیډنی علم برزیلیوس خپله عقیده څرګنده کړه چې عضوي مرکبونه په ژوندي موجوداتو کې د ځانګړې حیاتي قوې ویټل فورس په مرسته جوړېدلی شي. بیا په 1800 کې برزیلیوس په نامه عالم دا خپله یو نظریه ورکړل چې عضوي مرکبونه خپله په ژوندي موجوداتو کې ویټل فورس په نامه یو قوه ده، د هغه په مرسته جوړېدلی شي. نو عضوي مرکبات څه شي دي؟ کاربن، هایدروجن، اکسیجن لرونکي دي او د ژوندي موجوداتو جوړ اجسام دي. کوری دا ټوله عضوي مواد دي. دا عضوي مواد دي، اوبه، څو ډوله رنګونه، دا ټوله عضوي مواد دي. ماهۍ دي، چنګاښ، غوندې ماهۍ دي، ماهۍ دي او دا نور غوښه ده. دا ټوله عضوي یا هغه شیان دي چې حیاتي ارزښت لري. حیاتي ارزښت چې ولري هغه ته عضوي مرکبات وایي. او د چی څخه جوړ دي؟ اکثر مجموعه یا نه نیوي یا نیوي پیسه د مجموعه کاربن، هایدروجن او اکسیجن وي. دا بیا فرقونه دي. د عضوي او غیر عضوي ترمنځ فرقونه څنګه دي؟ دا خو نو ډېر دي، زه به تاسو ته خلاص ووایم. عضوي مرکبونه په ځان کې کاربن کاربن اشتراکي اړیکه لري. غیر عضوي مرکبونه د 800 په شاوخوا کې چې دي هغه کاربن کاربن اشتراکي اړیکه نه لري، نورې اړیکې هم لري. په عمومي ډول عضوي مرکبونه د سوځېدو وړ دي، زیاتې تودوخې په اثر تجزیه کیږي. ایشېدو او ویلې کېدو ټکی یې ډېر کم دي، مګر د غیر عضوي مرکبونو سوځېدو وړتیا نه لري. لږ شمېر عضوي مرکبونه سوځي، زیاتره یې نه سوځي. د غیر عضوي مرکبونو د ویلې کېدو ایشېدو ټکی ډېر لوړ دي. عضوي مرکبونه تعاملونه ورو دي، کتلیز ته ضرورت لري. د عضوي مرکبونو تعاملونه ورو دي، مثلا موږ چې ډوډۍ خورو داسې نه دي چې دا فتن هغه عزم شي. موږ ډوډۍ په 3 ساعته په 4 ساعته په بدن کې قرار قرار ازمیږي. په معمولي توګه غیر عضوي مرکبونو تعاملونه بیا ګړندي دي، زیاتره پرته له تودوخې او کتلیز څخه سرته رسیږي. غیر عضوي مرکب لکه تیزاب چې کله موږ پر یو شی واچوو هغه شی وسوځي، نو دغه تعامل تیز سو. په عمومي توګه د عضوي مرکبونو مالیکولي کتله زیاته ده، د غیر عضوي مرکبونو مالیکولي کتله کمه ده. عضوي مرکبونه په عمومي ډول اشتراکي رابطې لري. غیر عضوي مرکبونه آیونیکي قطبي اشتراکي اړیکه لري. عضوي مرکبونه برېښنا نه تیروي، غیر عضوي مرکبونه برېښنا تیروونکي دي. دغه ځینې فرقونه دي د عضوي او غیر عضوي ترمنځ. غیر عضوي خو موږ وروسته وایو، خو د عضوي تعریفونه تعریف موږ وویلی چې د هایدروجن، اکسیجن او کاربن مرکب جوړ ته عضوي مرکب وایي. په عضوي مرکباتو کې اړیکې، عضوي مرکبات په ځان کې اشتراکي اړیکې جوړوي. اشتراکي څه معنی؟ چې الکترونونه په مابینځ کې مشترک ږدي، یو پله یو عنصر ګټه ځینې اخلي بیا بل عنصر، او په هغه کې یو ګونی اشتراکي اړیکه د دوو اټومونو ترمنځ د یو جوړه الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي. د یوې کرښې په واسطه ښودل کیږي، لکه د ایتان مالیکول کې د کاربن کاربن اټومونه او د کاربن هایدروجن اټومونه ترمنځ یوه ګونی اړیکه لیدل کیږي. دغه مثال ته راسي، دا د دوو هایدروجنو ترمنځ یو ګونی اړیکه ده، یا یوه دانه بونډ دی، دې ته سنگل بونډ یا یو ګونی اشتراکي اړیکه وایي. دو گونی اشتراکی اړیکه هغه اړیکه ده چې د دوو اټومونو ترمنځ د دوو جوړو الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي. دا اړیکه د دوو کرښو یا ډبل بونډ په واسطه ښودل کیږي، چې د ایتالین په مالیکول کې د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ په لاندې اول فصل اووم شکل کې لیدل کیږي. هغه بیا دا ډول دی، ګوري، دا اکسیجن تر مابینځ یې ډبل بونډ دی. ډبل بونډ چې ولري دوه ګونی اشتراکي اړیکه، سنگل بونډ چې ولري سنگل یوه ګونی اشتراکي اړیکه. درې ګونی اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ده چې د دوو اټومونو ترمنځ د درې جوړې الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي، او د درې کرښو په واسطه یعنی ټریپل بونډ په واسطه ښودل کیږي. دا اړیکه د اسټیرین په مالیکول کې چې په اول فصل اتم شکل کې لیدل کیږي، د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ شتون لري. په اسټیرین کې د کاربن ترمنځ دی، او دلته په نایتروجن بونډ کې د دوو نایتروجنو ترمنځ ټریپل بونډ یا درې ګونی اشتراکي اړیکه ده. نو درې ګونی چې درې بونډ ولري، دوه ګونی دوه بونډ لري، یو بونډ سنگل بونډ چې دی هغه یو ګونی دی. غیر عضوي مرکبات په کارخانو صنعتي ځایو کې جوړیږي، په طبیعت کې هم پیدا کیږي. دا بیا هغه مرکبات چې د کاربن هایدروجن او اکسیجن اټومونو شمیر یا عناصرو شمیر پکښې لږ وي، بلکې فلزات ډېر وي پکښې. هغه ته بیا چې شي وایي غیر عضوي مرکبات وایي، لکه المونیم، لکه دغه فولاد، یا د اوسپنې یو دیګ، یا دغه د اوسپنې دیګ، د بل دیګ، د مسی دیګ، روی دیګونه چې دي، دا بیا ټوله غیر عضوي دي. غیر عضوي څه معنی؟ چې د ژوندي موجوداتو مواد پکښې کې نه وي. دغه شامپوګانې دي، صابونونه دي، دا ټوله مواد چې دي غیر عضوي دي. ولې؟ نباتات، حیوانات او ځینې نباتي دواوې چې دي، دا ټوله عضوي شیان دي چې ژوندي موجوداتو خاصیتونه یو څه ولري، هغه مواد ته موږ چې وایي عضوي شیان وایو. غیر عضوي مرکبات ټول ټال د 15 لکو په شاوخوا کې دي. ځینې ځایو کې 8 لکه ویل سوي دي، ځینې ځایو کې 15 لکه ویل سوي دي، خو فرق لري. مثالونه تیزابونه، صابونونه، تعمیراتي مواد، برقي سامان آلات او داسې نور ډول ډول شیان شته چې هغه ټوله په غیر عضوي مرکباتو کې راځي.
مرکبونو په برخه کې مول وستل چې مرکبونه په خپلو کې درې ډوله اړیکې لري، او د دوی ترمنځ هر اړیکه د یو کیمیاوي حالت لامل ګرځي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
مننه چې درسي ساعت مو تر پای واورید. نو د دریو ټولګیو د کیمیا مضمون نننۍ درس هم دلته پای ته رسیږي. تر بل درسي ساعت مو پوښتنه سپارم.
تاسو دا خبرونه اورئ، او دا خبرونه له تاسو یا ستاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
ستاسو پاکلو او باندو کې څه کیسې دي؟ که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غراز د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 2 1.